سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانکزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت په یوه دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوال ته وویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په ضمني ډول یې دا بندیز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده شخصي نظر وبله. طالبانو د 2020 کال په اګست کې وقت در رسید ورسته لش پیغام ټولګي پورته انجونی لزدا کړ په تدریج منه کړی او په پایله کې ویل چې دا بندیز په موقتی بي خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوندي به تر کله بندي یا ولی بندي څه نوي. د طالبان د ستري محکمې اداري مرسل عبدالملک حقانی چې دی په پلاوی په مشر ایران ته تللی دی د هیواد له چارواکو څخه د افغانانو د نمونو لست غوښته چې د اعدام حکم صادر شوی دی. د طالبانو د ستري محکمې نن یکشمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرسل کاظم غریب آبادی د افغانانو د اعدام پر بدیل چارو خبرې کړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی. عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ دی په پلاوی په مشر ایران ته لاړ. د طالبانو د ستري محکمې په خبر پانه کې راغلی چې عبدالملک حقانی له کاظم غریب آبادی سره په کتنه کې د دریو قضایي همکاري پر پیوړتیا ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ آتشه وايي په تیرو دوه کلونو کې د ایران او کابل ترمن سوداګري اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روستایی پرون په ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګري تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 3% زیاته شوې ده. حسن روسی هم در از ویل چې افغانستان په 2023 کال کې ایران څخه د تباندې 3 میلیارد او 1.3 میلیون ډالر واردات کړی دي. همدا چې په 2023 کال کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته 4.5 میلیون ډالر صادرات لرل چې د 2023 کال پرتله 9 میلیون ډالر زیاتوالی پکې راغلی دی. اسرائیل ایران کړه اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند د ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شو دی. دا ځان د مسله خو د خوشی شوی ورغمل د نوملړ په تر لسکول کې د ځان له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځان په لړ کې اسرائیل په غزه بریدون روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدون کې اته کسان وژل شو دي او 15 نور ټپین شو دي. حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو مدني شرایطو لمل بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیل خزنمونه اخباره کړل. وروسته خبرم دا چې سوسا تمخ کې لدی چې په متحده ایالاتونو کې ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسی بندیز نافذ شي. ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي دی اپ ته بند کړ. د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومې پاتې وشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ اصلي شبکه تر یک شنبه پرونه پرول شي فعالیت په امریکا کې بند شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com خبرې دلای شي. له طالبانو د زده کوونکو نجونو غوښتنې
فون ټول یو نظر ووسی او یو سم مهم هدف ته تاسو د افغان نجونو په مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړي.
ننګرهار کې د رکشاو زیاتوالی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او پر کونړ سیم د وبو برخنا د بندونو جوړې دی غوښتنه
او ار حکومت چې راغله دا وادي کلی دی چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت بارنوی چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانکزی تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې دوی په کومه لاره چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. پورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیت نه هیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13مه نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدی شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یو زده کوونکي بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي موږ دا تمه نشو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو اوان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانکزي تازه خوست کې غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. پر همدې موضوع سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان وصل شوی ده. سلامونه غلی افغان، وخت په خیر. کراته وایي چې د زده کړو په تړاو د طالبان خپل منځي اختلافات په کومه کچه کې دي؟
سلامونه نیکی تاسو ستاسو اوریدونکو ته نیکی وړاندې کوم. دا پراګنده افکار تفکر چې یو حکومتي یا دولتي ستراتیژي او پلان په تعلیمي لحاظ وجود ونه لري دا مأثریتونه نه لري. یو فرد دی چې خپله هم عالی رتبه چارواکی د امارت اسلامي د حکومت د حاکمانو او حکومتداری دی، د پراګنده خبرې کوي چې د علم دروازې خلاصې کوي. دا څه معنا لري؟ اصلا دا جمله هیڅ مفهوم نه لري. مهمه دا ده چې دوی خو به ناستې لري، د کابینې ناستې به وجود لري. په دې مسله دا ډېر اهمه ده، سرنوشت د افغانستان د خلکو په خاص ډول د ښځو دی. وختي چې د دوی پالیسي په دې زمينه کې دومره پیش پای افتاده اظهاراتی چې موږ د ښځو حق ورکړی دي، څه معنا لري؟ دا ورکړی دي دومره بې مفهومه جمله ده چې موږ ورکړی د شریعت په چوکاټ کې، دا څه معنا لري؟ هیڅ اصلا مفهوم نه لري. او مطبوعات هم دا مسله ترکی چې دوی وایي موږ د شریعت په چوکاټ کې ورکړی، دا چارواکو څه پوښتنه وکولی سي چې ورکړی څه مفهوم لري؟ تاسو مسؤل ده یا د دې ملت یاستئ چې په فتح سره راغلي یاست؟ تاسو په خبره دلته حاکمیت ژغوي او لا قانون لا مشروع حکومتداری کوي؟ موږ ستاسو پالیسیانې معلومې نه دي، ستاسو قانوني چوکاټ معلوم نه دي. او پراګندا ځانو ته کمپاین کوه، نظریات څرګندوي، دا په هیڅ وجه نه مؤثر دي، نه مؤثریت لري، نه دا د سرنوشت د ټاکلو لپاره لاري جوړولای سي. بناءً طالبان د هغه پروژې په اساس چې د دوی شتون دی هغه تګلاره تعقیبوي د افغانستان یو لا مشروع لا
بله.
قانون جزیره ایجاد دی چې فقط د دوی د هجمونو کې وادرو بس سره تبادل نظر یی چې ترکسونه راغله سونه ولاړه د امسایګانو منطقه به وایي څومره ترګر په افغانستان کې دي دوی به وایي موږ نه لرو. بس دا د دوی هغه ورځني سیاست او پالیسي ده چې
او ساغل افغان که راو گرزیگو دمدغو خبرو پا اغیز منتیا بنده چه پا کراتو ده خاغل شیر محمد عباس سنگزی لوری ده غم مسئله مطرسوی ده آیا ده با ده طالبانو پر مشر بنده اغیز پریک دی؟
ولا موږ په ډېر قصت ساته اخته یو په دې مسله کې. زما نظر باور وکړي زه ډېر مې نارامه کېږم چې دغه سوال ته جواب وکړم. شیر محمد ستانکزی د قطر په پروسه کې خاص رول درلودی او هم په اوس سیاسي معین د افغانستان د خارجي سیاست ده ونه کولای سوی چې په دا کابینه کې یو ګروپ جوړ کړي او دا گروپ فشار راوړي پر ایبت الله صاحب باندې چې دا مسله نه د یشتمې پیړۍ سره مطابقت کوي، نه د عصر زمان سره، او نه په شپږمه پیړۍ کې چا مکتب وجود درلودی چې د مکتب دروازه دې تړلې وي، او یا کم امر او حدیث یا سری حکم وجود لري په اسلامي احکامو کې د قرآن په د نصوصو په اساس باندې چې موږ وکولای سو مکتب خلاص کړه مکتب بند کړه. دا مسله دوی خپل په مابینځو کې باید تره کې
بله.
دا یو کس مسؤلیت نه لري دا بله.
یعنی اغلی افغان دلته څومره ښایي غلط استفاده کېږي، حال دا چې که دا د طبیعت خبره کېدلی سي د شریعت نه، بیا نو دلته شریعت نه غلط استفاده نه کېږي؟
دوی په اوږدو کې د تاریخ دغه علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلې ده، او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کنفرانس چې په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر سو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي که نه؟
اغلی احمد زی، دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه چې نن دروازه خلاصه کړي انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي، او هغه ته توپک ورزکی وازي. هغه دروازه چې بند وي بهتره ده. مهمه دا ده چې زما نظر که څوک غواړي او زه خپل نظر ورکوم، ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه به ام ډبلیو ایل دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل شي.
ډېره زیاته مننه اغلی افغان ژوندی سي مننه. درنو اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعال اغلی روګل افغان چې موږ سره مرکه وکړه.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته. طالبان د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت د سلنګونو په ګډون په شپږو ولایتونو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو سره د لوی لارو د تړل کېدو خبره کړې ده. د وزارت وین محمد اشرف اخشناس نن غرمه مهال په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې یادې لارې د واورې د شدید ورښت له امله بندې شي، خو په خبرې د ورځې په جریان کې به ځینې لارې بیرته پرانستل شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې شدید ورښتونه سوي چې له امله یې آن لوی لارې بندې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن یکشنبه غرمه مهال د جنوري په 19مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د واورې د شدید ورښت له امله د سالنګونو په ګډون د هیواد یو شمېر لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د سالنګونو د مسیر یو موټر چلوونکي موبین د دغو لارو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په شمالي سالنګ کې فعلا وضعیت ډیر خراب دی، توپان دی، سرکونه واورو نیولي، اصلا موټر ترې وتلی نشي.
ښاغلی حق شناس زیاته کړې چې د سالنګونو په ګډون د غور کابل او غور هرات او د غوږ او د بند بایان مسیرونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. دغه شان نوموړي ویلي چې د غزني ولایت د مالستان، کوهستان، اجرستان او ناور ولسوالیو نښلوونکي سړکونه او د بامیانو، دایکندي، میدان وردګو او فاریاب ولایتونو لوی لارې هم د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ په موقته ډول تړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان ویلي چې د یاد وزارت ولایتي پرسونل او قراردادي شرکتونه د واورو پاکولو او لارو پرانستلو ته هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ورځې په لړ کې به ځینې تړل سوي لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. ښاغلی حقشناس په تخار، بدخشان، پنجشیر، کابل، ارزګان، کندوز، نورستان او سمنګان ولایتونو کې هم د واورې د تیز ورښت خبره کړې ده. خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دغه ډول شدید ورښتونو لپاره له وړاندې د یو منظم پلان او سیستم د نشتون له امله هر ځل ورښت کې پر مخ لوی او وړې لارې تړل کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ولایت غور به ولایت همجوار وصل میکنه، د کوتل به نام کوتل بکک وجود داره.
دلته غور چې له نور ولایتونو سره نخلی یو لار د بګک کوتل په نوم ده، لبد مرغدا لار هر ځل واورو کې تړل کیږي چې ونې هم دوام کوي. هغه پل چې هرات او غور سره نخلوي د هغه له ویجاړي دوه وروسته اوس ټول خوراکي توکي او ټول دالتیا وړ مواد له کابله غور ته راوړل کیږي چې اوس د همدې بکک کوتل د تړل کیدو له امله هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو. دا لس 15 کاله کیږي چې زموږ دا دوه مهمې لوی لارې نه دي جوړې شوې او خلک له زخت زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي.
د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر هم ازادي راډیو ته وویل:
دا دوه ورځې چې دلته شدیدن واوره ووري، کابل ته لوی مواصلاتي او دلته مرکز ته د ولسوالیو لارې تړل شوي. دلته خلک بند پاتې دي، خصوصا څوک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل ناروغان تر روغتونونو ورسوي. له مسؤلینو مغوښتنه ده چې ژر تر ژره دې لارې پرانیزي.
د افغانان او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي داسې مهال د رامنځته شویو ستونزو له امله شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو له ازادي راډیو سره خبرو کې او دغه شان د ټولګټو چارو وزارت ویان په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پر تړل شویو مسیرونو د موقت وخت لپاره تګ راتک بند کړي او یا د هم له ځانونو سره اړین لومړني وسایل ولري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د مخکنیو وړاندوینو له مخې سګنای زمای په د تیرو څو کلونو په پرتله سوړ او ورښتونه به هم پکې ډیر وي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجې نفس شي درې ساعته په ځان پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزې بمباری ته دوام کړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو دریو تنو چې باید خوشي شي د نمونو لست نه دی ورسپارل شوی، خو حماس ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت څرمن پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکی دلایلو او پیچلو میدانی شرایطو له امله بللی او وروسته د دریو خوش شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 24 ورځو په موده کې به د درې دېرش اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشي کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرائیلي پوځ ویان دانیل هاګاري د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشي کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې ید یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. دې ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکي ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاوه چې تر هغه وخته چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي، اسرائیل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼوګڼې له ستونزو سره مخ کړي دي، خو د دې ښار ځینې نور اوسېدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټوره بولي او وایي چې خلکو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دغه شان یو شمېر ځوانان هم وایي دوی ته یې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو زمینه برابر کړې ده. نور جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمیر کسانی د ریکشو د ښار په نوم هم یاد کړی، ځکه د خبره له انسانانو په کې ریکشاوي ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او ریکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګاره ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسېدونکي زاهد الله نصري ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کېږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تر ټولو خبر دا ده چې له نشه توکو څخه لرې دي، خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره ریکشاوې ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه م اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نه ده، او بس مزدوري پرې باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرار ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کېږي نه سار نه تر ماښامه پورې. داسې 15-20 روپۍ راټولېږي، خپله ګزاره کېږي نه، خو بس خپل ځان پرې باندې چلوو، څوک بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 120 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي لریکشاو غټ اخلي چې د زینو په باور د خار خولای غډ وډ کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼګونه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر ګڼګونی رامنځته کړي. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالی عاجل وي نو خار کې ګڼګونه وي، لار بند وي، ریکشې بیخي ډیر شوي.
په ننګرهار خار کې د ریکشو ګڼګونه زیاته ده او خار کوچنی دی. په زیر دې چې خلکو ته سهولت برابر شي یو ځای ته په وخت ورسیږي نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه ریکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بیلابیلې تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د ریکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرحه جوړه او نتیجې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د ریکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري ریکشاوې مشخصې کړي.
د کنړ اوسیدونکو زل بیا د کنړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهار کول غواړي. د دوی په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو تیر شو خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی پورته کړی. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیان د هر پسرلی وړي او منی په موسمونو کې یاد سیند د کنړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روښانه کولو او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي دي. ځایي اوسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ. داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د قانونو قانونو نه پروچا ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر چې نن به د سره تاغ دړې مې افتتاح کیږي، سبا به د سره تاغ دړې مې افتتاح کیږي. خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کېښودل شوی.
د سیمې اوسیدونکو به که چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته وکړي وکړو. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیان کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
و مورز خبرونه درته هم لرخوص خبرونه.